سلامونه دا ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبری مچلکی موزه اجمل انداو زمانور همکاران هر کله کو په دې نیم ساته خبری مچلکی د افغانستان سیمي او نړۍ پر خبرونو سربیره دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماټیک حضور د ساتلو او د افغان پوځ سره د اړیکو د پاللو په پار یو نوی تشکیل رامنځته کړي. سیف اورلی
ډراډاون په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو استل مکتا د افغان
په بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل د راټولولو له موسم سره سم د جګړو زیاتوالي کروندګر زیانمن
او لابد مرغ دلته غټه ستونزه ده چې جنگ دی او جګړه ده. موږ نس کولای چې خپل حاصلات چې لرو راټولې.
دا پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات سنډول شوی او په ګڼو سیمو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي.
سخت جګړو لامل په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت
راوړل. پر دې سربیره به نور رپورټونه هم ولرو. خو په پایل کې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
چین له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې ګډوډۍ ته اجازه ورنکړي. د هرات چارواکي د انسان تښتونکو د دوو ډلو د نیولو خبر ورکوي. ولسمشر روحاني وایي ایران ښایي د کورونا د وبا له نوې څپې سره لاس ګریوان وي. بشپړ خبرونه. چین له متحده ایالاتو غوښتي دي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې د احتمالي ګډوډۍ مخه ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن د نړیوالې سولې په نوم کلنی کانفرنس ته چې پیکینګ یې د چینګوا پوهنتون او د بهرنیو اړیکو د تحقیقاتي انسټیټیوټ په مرسته جوړوي د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې.
امریکا د افغانستان د جګړې د ملامت په توګه باید سولیز پوځي انتقال په مسولانه ډول یقیني کړي، نه دا چې ملامتي پر نور واچوي او پښې سپکې کړي. متحد ایالاتونه باید د وتلو پر مهال د هر راز ګډوډي یا جګړې مخه ونیسي.
ښاغلی وانګ اوسني شرایط حساس او مهم بلل او ویل افغانستان د جګړې او سولې، ګډوډۍ او حکومتولۍ له جدي ګواښونو سره مخامخ دی. چین د افغانستان د سولې د بهیر له مهمو منځګړو څخه دی او د افغانستان د سولې په اړه په درې اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې مهم رول لوبولی. د بلخ والی وایي په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قنسلګرۍ یا بندي شوي یا خپل فعالیت محدود کړی دی. فرهاد عظیمی نن خبریالانو ته ویل چې د ترکیې قنسلګرۍ کابل او د روسیې قنسلګرۍ د حیرتان بندر او ترمز خرګوټي ترمنځ سیمه ته کډه شوې ده. ښاغلی عظیمی ویل د ایران قنسلګرۍ د تهران د خپل پالیسۍ او پریکړې په اساس جګپړي ډیپلوماتان له مزار شریف څخه ایستلي او یوازې د ټیټې کچې کارکونکي پاتې دي. خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي، ازادي راډیو ته ویل چې د قنسلګرۍ له فرهنګي اتشې پرته ټول ایراني ډیپلوماتان له مزار شریف څخه وتلي دي. د یادو شویو هیوادونو چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د هرات والی د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې د انسان تښتونکو د دوو ډلو د نیولو خبر ورکوي. عبدالصبور قانه نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې یو لس کسان په دې دوو ډلو کې د غړیتوب په تور نیول شوی دی.
د تیرې اونۍ په ترڅ کې د ملي امنیت ځواکونو د انسان تښتونکو پر ضد 14 عملیات ترسره کړي چې د دې عملیاتو نتیجه د یو لس کسانو نیول و.
د هرات والی زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال د سید محمد په نوم یو کس چې تښتونکو نیم میلیون ډالر ترې غوښتي و هم آزاد شوی دی. خو ښاغلی قانی زیاته کړه چې لا هم درې تنه هراتیان د انسان تښتونکو په ولکه کې دي. انسان تښتونه په هرات کې لویه اندېښنه ده او د دې ښار اوسیدونکو څو ځلې د اختطافونو د دوام له کبله اعتراضونه کړي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد خای د کورونا د وبا له یوې بلې څپې سره لاس ګریوان وي. د پداسیال کې د چې ایرانی چارواکو ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایروس هندۍ بڼه په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې ده. حسن روحاني د سرګندونې نن د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې د ادارې له چارواکو سره په کتنه کې وکړي. هغه ویل دا ویرشته چې زمونږ هیواد د کورونا له 15 چپې سره لاس ګریوان وی. د ایران ولسمشر له خلکو غوښتل چې د کورونا د نوې چپې په تیر د هندۍ باندې د مخنیوي لپاره د دوبی د رخصتیو سفرونه او غونډې بندي کړي. د لیتوانیا چارواکو د هغو 1400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په جواب کې په عمدي ډول د ګډ سرحد له لارې د هیواد ته اړولې دي. د لیتوانیا د سرحدي امنیت د دولتي ځواکونو ادارې نن همدارز وویل چې د دې هیواد سرحدي ګارد د یوې ډلې کډوالو د توقیف پر مهال اوښکې بهونکی ګاز وکاراو. سرحدي ګارد وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې د نیول شویو غیر قانوني کډوالو شمیر 109 هاویاته او پروان کال کې د ټولو نیول شویو کډوالو شمیر 938 ته لوړ شو. لیتوانیا د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د دې هیواد له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي او دا کډوال ډیری عراقیان او افغانان دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 تلور شو چې د ودانۍ له کنډوالو څلور نور مړي راوستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلې، خو تر اوسه هم د 126 کسانو نمونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تری تم دي. د دې 24 کلنې ودانۍ له نړېدو وروسته په نورو ښارونو کې چارواکو د لوړو زړو ودانیو د تخنیکي جوړښت په اړه تحقیقات پیل کړل څو ساختماني نیمګړتیاوې د اړتیا په صورت کې ورسم میکری. او د اروپایي ملتونو د یورو 2020 کال د سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي. د اروپایي ملتونو د تیرې شپې په سیالیو کې دوه سیالۍ وې چې اسپانیا سویس ته د پینالټی په شوټونو ماتې ورکړه او ایتالیا له بلجیم څخه 2-0 وګټله. د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شوې او سګنی کال ته پاتې شوې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو خرنو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 2.3 ټیټه تلس. هرات کې به اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 15.3 ټیټه شپارس. مزار شریف کې به هم اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 2.3 ټیټه 25. کندهار اسمان شین خودل سوي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه شل. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت اټکل هم سوي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه شپږ به اټکل سوي.
پینټاګون منلی چې په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان پاو سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوې تشکیله جوړی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلی جنرال لوید آستین د دې کمانډانې جوړښت تایید کړی دی. نور په دې ریپورت کې
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي او هوایي اډي باګرام څخه د امریکایي عسکرو د وتو وروسته پینټاګون افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د بدلون طرح تایید کړی دی. د دې طرحې موخه کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خپل افغان ځواکونو سره د اړیکو ساتل دي. د پینټاګون وایي جان کربی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین دا طرحه منلی او ژر به په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر خپل ټور پرسونل جنرال فرانک مکنزی ته وسپاري.
په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو استل موږ ته دا اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنی ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواښي.
امریکا د سیمال د خپل ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او تر خوای د افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه ګرمه ده. یوازې تیر یو شپه ورځ کې د بدخشان و ولسوالۍ د طالبانو لاس تر لیدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرگ او درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې تر خوا د فیض آباد ښار د اتمی ناحیې یو برخه هم د طالبانو لاس تر لیدلې. خو د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. د دې پرته په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه، تخار او ځنې نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړې خبرونه ورکړل شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته تا د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کوي، خو دا ډلې نه مني. خو له دې ټولو سره سره سپینه ماڼۍ د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په پای ټینګار کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او متحده ایالات له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزې په حل ټینګار کوي.
لکه د نورو امریکایانو او مشرانو په څیر له اوږدې مودې جمهور رئیس همدا احساس کاوه چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي ګټل کېدای. له همدې امله موږ له مذاکراتو او ډیپلوماټیکو لارو د خبرو ملاتړ کوو او په دې برخه کې به ګډ کار ته دوام ورکړو.
په داسې حال کې چې په دوحه کې بیا د سولې لپاره پیل شوې هڅې هغه ډول چې اړینه ده پایلې نه لري او تر خوای د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرګ چپلاوي او طالبانو ترمنځ د نږدې لس میاشتو خبرو وروسته لا هم په افغانستان کې د جګړې په کمیتو یا اوربان هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو لوونه ترو
ل ملکونو ملتونو سازمان نه د ملکیانو په وړاندې د جنایاتو د پیښو د څیړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له وختنی بشري حقوقو یولس او بخید بشري حقوقو لس بنسټونو ملاتړ اعلان کړي. دغه ملي او نړیوالو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې ډیر جنگي جنایتونه شته چې باید د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري په هر اړخیز او بې پرې ډول وڅیړل شي. نور حل په دې ریپورت کې
د ملکیانو پر وړاندې د جرمونو د څیړلو لپاره له ملګرو ملتونو د افغانستان د بشر حقونو له غوښتنې د 19 میلیو نړیوالو بنسټونو ملاتړ. دغه بنسټونو ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې ویلي چې د افغانستان د بشر د حقونو غوښتنه پر ځای ده او په ډیرو مواردو کې په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی او جنایتونه سوي دي. د ارمان شهر بنسټ مشر او د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نائب گیسو جهانگیری ازادي رادیو ته وویل چې دغه ټول سازمانونو د افغانستان د بشر د حقونو لکمیسون نه خپل ملاتړ اعلان کړی او لازمه ده چې ملګری ملتونه دې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی په هر اړخیزه توګه وڅیړي.
از اهمیت و
د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون چې د حیثیت اعاده د لژکیو په ځانګړي توګه د هزارګانو د هدفي وژنو د بشري حقونو مدافعینو شذو او جنو په اړه له خبرګون څخه ملاتړ سوی او د ملګرو ملتونو له کمشنرینه غوښتنه سوی چې حقیقت مندونکي هیئت افغانستان ته واستوي
به افغانستان د فرسته
د غلیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته استول سوی د بشر د حقونو نړیوال فدراسیون د انتقالي عدالت ډلې د بشري حقونو نړیوال بنسټ د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر حقونو څوار لس نورو بنسټونو او سازمانونو پر لاسلیکونه کړی دي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلی چې د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون ملاتړ کوي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اقدام کولای سي په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې د خونړیو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د ملګرو ملتونو لسرمنشي انټونیو ګوتریس تازه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دغه سازمان د تیړونکو یو ډله د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د حقیقت موندلو لپاره واستوي. دغه کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری ازادي رادیو ته وویل چې دغه تیړنې به وکولای شي په افغانستان کې د بشري جنایتونو د عاملانو په اړه په کافي اندازه اسناد راټول کړي.
کودکان که تازه تولد شده بودند،
نه پیدا شوی ماشومان، نه پیدا شوی ماشومان، خځې او مندوارې خځې، مذهبي ځایونه، په هنتونونه، خونځي او په واټونو کې خلکو باندې حمله سوي، دا ټول په درنو جرمونو کې حسابيږي او اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیښو ته رسیدنه وکړي.
مورد رسیدګي خروګته
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون پیوا خبر پانه کې ویلي چې د جنایتونو مستند کول، تر ګواخ لاندې د خلکو خوندي کول، د خساري جبران، د جګړو د قربانیانو د غږ اوریدل، د بشريت پر وړاندې د جنایت درېدل او اوربند د دغه کمیسون نورې غوښتنې دي. د بشري حقونو 19 میلیو نړیوالو سازمانونو په دغه ګډ سرخلاصي لیک کې لیکلي چې په بغلان کې د هلو ټرست په نوم د ماين پاکونې مؤسسې د کارکونکو وزنه په کابل کې د سید شهدا خوانځي پر زده کوونکو حمله، د کابل پوهنتون باندې حمله، د کابل په لویدیس کې د دشت برچی زیګنتون حمله، د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله هغه جدي موارد دي چې د ملکیانو پر وړاندې جنایتونه ښیي. په دغلی کې راغلی چې د بشر د حقونو د مدافعینو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنو پر غړو هدفي حملې په زیاتېدو دي او دغه ټولې پیښې جدي او نړیوالو تخصصي څیړنو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان تر دې دمه د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون او د دغه 19 نورو بنسټونو د لیکونو په اړه څه نه دي ویلي.
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په اعلامیه کې وځي په کابل کې پیښو ته اشاره شوې ده، خو د افغانستان ګډ ګډ د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې او له ولسي خلکو سره پروانه جګړه کې د زور سیاتي شاهد دی چې د بشري حقونو بیلابیلو ډلو یې په اړه د څېړنو وخت راکړی ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري ولسي خلک یوازې له دې پلوه چې مستقیم د جګړې په پایله کې د تاوتریخوالي په پایله کې ژوند بایلي یا ټپیانیږي نه ځورېږي، بلکې د دوی د ژوند پر چاپیریال او همدارنګه پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړي. د افغانستان په لری پرتو سیمو کلو بانډو کې کروندګر وایي چې د دوی په سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې د فصلونو د اخیستلو وخت په ځانګړې توګه په ځینو سیمو کې د غنمو د لاو او همدارنګه درمندونو وخت دی. په دې اړه به د کروندګرو اندېښنې له کابل څخه زما د همکار په ریپورت کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورابک د سیمې اوسیدونکی بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ شي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولې دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده، موږ نس کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غور ولایت مرکز فیروزکول ویدی سیمې د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای ځمکه ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له لوري په مانونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسی کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش دی او غنم دی، انور ډیر شان مو کړلې په مځکې، او متاسفانه چې د جګړې مشکل نشته رسولار سره ټول کوال تم بسګرانې ولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډیره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بسګران د جګړې له کیلو غواړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي. د افغانستان د کرنې او بلګولو او مالداري وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې لیوي خو بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې پر راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالی زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل شوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیون ټن راکم شوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
یوازې کروندګر نه دي چې پر کروندو یې جګړې ناوړه اغېزې کړي او د فصلونو د اخیستو پر وخت په کروندو او پټیو کې جګړو زور اخیستی. په ځینو ولایتونو کې د خلکو ترمنځ اړیکې او مخابراتي شبکې هم پرې شوې. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوي دي. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای.
اته وشکلن احمد بهار د پکتیا هغه لوستې ځوان دی چې لتیرو څو کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. د وی لکل چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بند شوي، نو دی د خپل کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډیر اندېښمن کړي. بهار له مخابراتي شبکو ورپې خصوصو ته اشاره وایي.
زه تقریبا یو نیم میاشتې رئیس ز خپل کورنۍ سره اړیکه نه لرم، ما حتی د روغ او رنځور پوښتنه نشم کولای او دوی د ما پاک له معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي رادیو د نشراتو مدیر توابرمن وایي چې د دې رادیو د ژوندیو خبرونو زیاتره برخه ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خبرونو لکه څنګه چې په خواوي د اوریدونکو ګډون پکې زیاتو، اوس هغه څه نه دی، یعنی مجبور یو تولیدي مواد تر ډیره اوریدونکو ته وړاندې کوو. ځینې بحثونه یا کردي میزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا مېلمانه راواخلو. په هغې برخه کې موږ زیات ستونزو سره مخ شوي.
په پکتیا کې له تیرو دریو اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هم مهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواری ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولې دي، سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي په نښه او وژل کېږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بېرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راپه دېخوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم له جګړې د کورونا وبا ته د افغانستان د روغتیا وزارت په دې هیواد کې له کورونا وروسته د تورې پوڅکې په نوم د ناروغۍ د دریمې پیښې د ثبت خبر هم ورکړي. دا ناروغان په کابل، سمنګان او بغلان ولایتونو کې دي چې د کورونا ناروغي هم تیره کړې ده. د تورې پوڅکې دغه ناروغي د کورونا د ناروغۍ سره تړلې یو څه بلل کی. نور حل په دې رپورت کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو دریو ورځو کې په دې هیواد کې په دریو کسانو د تور فنګس په نوم ناروغي پیژندل شوې ده. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرور نن شنبه په کابل کې د خبری ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل دغه کسان په کورونا وایروس اخته شوي وو. د ښاغلي مجرور په خبره دغه ناروغي د انسان ټول بدن، تنفسي سیستم او دماغونه نیسي، ان تر دې چې خونریزي هم ورته پیدا کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ناروغي په خوسا میوه د انسان د پوستکي په سر او طبیعت کې وي، خو هغه کسان ډیر ژر نیسي چې د ځان دفاعي سیستم یې ضعیف او نورې ناروغۍ لکه شکر، سرطان، تنفسي ستونزې ولري. خغلی مجروی دا ناروغي د درملو په کارولو سره لمنځه ځي او د مړینې کچه په سلو کې 55% ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت سرپرست وی تور فنګس ناروغي له ناروغ انسان روغ انسان ته نه انتقالیږي، خو هغه وسایل چې د دوو کسانو ترمنځ د استفادې وړ وي د دې ناروغي انتقال ترې ډیر اسانه کیږي.
وقته که در کابل ته شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است که از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر سه واقع مبتلا به ویروس کرونا است.
د عام روغتیا وزارت په داسې حال کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره کوي چې کرونا لا هم په افغانستان کې د خپرېدا په حال کې ده او خلک د اکسیجن له کمښت اندېښنه لري. عام روغتیا وزارت چارواکي وایي له یونیسف څخه د اکسیجن د مرسته شوي او د سګاو فعالېدو چارې په اتو ولایتونو کې 95% بشپړې شوي او له ترکیې هېواده به هم دغه دستګاوې راورسیږي چې په 10 ولایتونو کې به د فعالېدو چارې پیل شي. ښاغلی مجروبی چین هم د 640 د اکسیجن دستګاو د مرستې ژمنه کړې. د هغه په خبره د اکسیجن ترڅنګ تر دا مهاله 914,000 ډوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوي او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې 3 میلیونه ډوزه واکسین له امریکا هم راورسیږي.
از میان 3 میلیون دوز واکسینی که کشور امریکا با وزارت صحت عام افغانستان همکاری کرده، حدودا 1.5 میلیون دوز بلافته دغه هفته په آخر کې یا د نوې هفتې په شروع کې به موږ ته انتقال سي. دقیق تاریخ په مجرد چې د پرواز مشخصات موږ سره شریک شو، په رسنیو سره شریکو. هغه مریضان چې د هیموفیلی او تالاسیمی او سرطان د ناروغۍ نه رنځوري دوی په اولویت کې اوسي. هغه وطنوال چې د 50 کالو نه سن زیات اوسي. هغه وطنوال چې جدي مزمن امراض لکه شکر لکه زړه تکالیف ولري دوی ته به تطبیق سي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 202 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې 2 نوي کسان مړ شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 144,000 ته ورسېدي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کرونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هروم رو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
اوس هم بیرته په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع. د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا چارواکو د شنبه په ورځ د وی خبري غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه دی ودری. ملخ طالبان وای دوی سولې ته چمتو دي، خو د دوی په وینا د هغه دینی عالمانو خبري ورته ارزښت نه لري چې کوم دوی د امریکایي ځواکونو سره په همکاري تورنی. نور حل په دې رپورت کې.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په هیواد کې ورستی وضعیت په کتو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او روانه جګړه یو ځل بیا ناروا وبلله. د دغه شورا سرپرست مولوي سردار زدران د شنبه په ورځ په کابل کې دیوي خبري ناشته پر مهال د یو پریکړه لیک په خبرولو وویل چې د جګړو دواړه خواوې باید زر تر زر روانه جګړه پای ته ورسوي. خاغلی زدران پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه د ختمه او اسلام د نه بدناموي.
زموږ له ټولو دواړو اړخونو په ځنګړي توګه له طالبانو نه غوښتنه ده چې نور باید د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې دغه جګړه ودرول شي، د اسلام د بدنامولو کوشش ونه شي. جګړه د حل لار نه ده. په تیرو 6 کلونو کې جګړې دا ثابت کړه چې جګړه د حل لار نه ده، او په اینده کې هم جګړه هغه هدف چې یای طالبان لري یای د افغانستان ملت لري هغه هدف ته د جګړې لاره نشي رسیدلی.
خغلی زادران ټینګار وکړ چې ټول افغان عالمان به د سولې په پروسه کې خپل وانډه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د علماو شورا په داسې وخت کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلانوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د مهال نښتې روانې دي، او له بیلابیل ولایتونو نه هر ورځ د سختو وسلوالو نښتو او مرګزوبلي راپورونه ورکول کیږي. په دې وروستیو کې یو شمېر ولسی خلکو او پخوانیو جهادي قمندانانو او رهبرانو د طالبانو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او له افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په دغه هیواد کې روانه جګړه ناروا او وروروزنه وبلله، او د هر څه زر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې هم د افغانستان د علماو ترڅنګ د ګڼو اسلامي هیوادونو علماو د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی سولې ته لیوالتیا لري، ځکه یې خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی. نوموړي دا هم وویل هغو افغان علماو خبرې ورته هیڅ ارزښت نه لري چې وړاندې هم د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه غبرګونونه نه ښودل او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل یې غوښتل.
دوستانو پام دې رپورت سره ورسېدو. د دې نیم ساعته خبری مجلې پایته په بل